پل هیواد د ولس مشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهمه او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نننیو ټاکنو پایله به له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو پر راتلونکي او له روسیې سره د فرانسې او اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د دغو انتخاباتو په اړه مې په پاریس کې له میشت افغان صاحب نظر ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې نظر سنجي یا نظر پښتنې څه شي چې کوم کاندید وړاندې دی؟
که څه هم په ورسي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېر وځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر وي.
بله، ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغیز ولري او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغیز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغیز زیات دی.
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون نه راځي، مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونه وسي لا اقل سره له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووځي او که فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووځي اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزورې کېږي.
نو لدې معلومیږي چې میرمن لوپن نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري، همداسې ده؟
میرمن لوپن همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه، مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودله وي. د مهاجرین تر څخه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
چیرن شي چې د افغانستان د طبي زیرمو د غیر قانوني استلو اواید د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفانو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې څرګنده کړه چې د هیواد د قانونو د استخراج له پلانونو مخکې باید د امنیت د ټینګښت لپاره اخیزمن پلان عملی شي. د افغانستان پر طبي زیرمو د څار کورنی او نړیوال ګروپونه وایي تر دې چې د دې قانونو ګټه د تروریستي او خپل سر وسلوالو لاسته ورځي شته ده چې هیڅ کار پرې ونه شي. احمد تکل و تفصیلی تحقیقی راپور که دی موضوع تا کتنه کرده.
د افغانستان د اساسي قانون د لومړي فصل په نهمه ماده کې راغلی چې قانونه او نورې طبیعي زیرمې او لرغوني آثار د دولت ملکیتونه دي او ساتنه او اداره د قانون له مخې تنظیمیږي. خو دا اوس حتی چارواکي هم نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبیعي زیرمو عواید د دولت د خزانې پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمه ایزو زورواکو جیبونو ته لویږي، ځکه د دولتي واکمنۍ د ساحې له کمېدو سره پر قانونو او طبي زیرمو د دولت کنټرول هم محدود شوی دی. د دې غیر قانوني ډلو حسابونو ته د افغانستان د طبي زیرمو د عوایدو ورتک له یوې خوا د عامو افغانانو شتمني زورواکو ته په لاس ورکوي او خلک نور هم بېوزلي کوي، او له بلې خوا نه یوازې د هغه دولت د حاکمیت څخه لا محدودوي چې د تېرې یوې نیمې لسیزې بې ثباتۍ او جګړو له کبله کمزوری شوی، بلکې دا وسلوالې ډلې نورې پیاوړي کوي او د نورو جګړو لپاره ځواک ورکوي. د نړیوال شاهد یا ګلوبل ویتنس غیر حکومتي ټولنه چې په لندن او واشنگتن کې مرکزونه لري په نړۍ کې د طبي زیرمو له استخراج سره د جګړې، بېوزلۍ او فساد د اړیکو د له منځه وړو په برخه کې کار کوي. د ټولنې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا د طبي زیرمو د استلو په اړه هم څېړنې کړي. د ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل ستيفن کارتر وایي د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه میلیونونه ډالر د افغانستان د خلکو له لاسه وځي.
The exact scale of the losses is hard to say, but it's really substantial.
So د زایستو پیسو اټکل سخت کار دی، خو حقیقت دا دی چې د پام وړ دی. مثلا په بدخشان کې زموږ مفصلو څیرونه وشوده چې حکومت خورا زیاتې پیسې له لاسه ورکړي، که څه هم موږ یې دقیق اندازه نسو شولی. خو روښانه خبره ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان خلکو د اداري فساد، د ظرفیتونو د کمښت او څار د نشتوالي له کبله لسګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکړي دي.
بدخشان د طبي زیرمو زیاتې سرچینې لري. لاجورد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همداراز سره زر هغه طبي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې استل کیږي. د بدخشان ولایت چارواکي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د قیمتي ډبرو د استلو راپورونه تاییدوي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته ویل چې د عبدالملک شریف او امام په نوم جهادي قمندانان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د مرکز فیض آباد په 200 کیلومتره کې د یومګان او جرم د ناامنه ولسوالیو ترمنځ په کران او منجان کې د وسلوالو طالبانو په مرسته د لاجوردو کان بسي. د ښاغلي بیدار په وینا طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډېرې طبیعي زیرمې لري. نوموړی وایي د ملي امنیت شورا له مکتوب سره سره چې د بشپړ امنیت د ټینګښت تر وخته د قانونو پر استلو د بندیز سپارښتنه کوي، بیا هم په ځینو هغو سیمو کې چې دولتي حاکمیت کمزوری دی او یا د طالبانو په ولکه کې دي د قیمتي ډبرو قانونه او سره زر په غیر قانوني ډول استل کیږي. نوموړی زیاتوي مافیایي کړۍ په لوی لاس د بدخشان ځینې سیمې ناامنه کوي. څو قانون او باسي
د دې نه په استفاده علاوه نه دینه چې دا محلي قمندانان په استلا چاپسل پیسېدار سل متراسل ډیری اصلي وخت دې معدن نه دفاع خاطر طالبان هم د دینه بهرمن سل په غیر مستقیم ډول او سی په مستقیم ډول په وی باندې فشار راوړي چې محلي تاجرانو نه د اوشو زکات په نوم باندې او کلم کې قاچاق انتقالي دي بلارو کې ورته ولاړ دي وی نه هم پیسې اخلي.
خود بدخشان مرستیال ولی ښاغلی بیدار د وسلوالو مخالفینو ځپل د حکومت لومړی توپ غنی اوایي حکومت به د ملي شتمنیو غله د وسلوالو طالبانو له ماتولو وروسته وځپی. بدخشان یوازینی ولایت نه دی په غیر قانوني ډول د طبي زیرمو د استلو بهیر حتی په ځینو هغو ولایتونو کې چې دولتي واکمنی په کې ډیره کمزورې نه ده هم روان دی. د ننګرهار ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو ناامن سیمو کې د تلک یا شوکانو او د نورو قیمتي ډبرو قانونه او همدارس د ډبرو د سکرو زیرمه په غیر قانوني ډول د وسلوالو مخالفینو او زورواکو لخوا په ګډه استل کیږي. ګلاب منګل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې قانونه د وسلوالو مخالفینو د نامشروع اوایدو یو مهمه سرچینه ده او بلا بلا وسلوالې ډلې د دې اوایدو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي.
ځینې اشخاص افراد چې قوت لري یا وسلوالې دلې دي شغب طالبانو پر مربوط یا نور دلې تصفیه په افغانستان کې دین نور دلې هم ترلاسه دلې هم په افغانستان کې فعال دي د داعش د دلو په شمول څنګه ګټي مشترک دي په مشترک ګټو باندې دي یو ځای کار کوي یو بلته زمینه برابروي د مخدره موادو د شرطراش او ترڅنګ د معدنونو په استخراج کې یو ځای کار کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت که څه هم له غیر قانوني لارو د قانونو پر استلو اندېښنه کوي، خو وایي د اواید همره نه دي چې وسلوال مخالفین د جګړو پر مصارفو ولګوي. د وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادۍ راډیو ته وویل د قانونو د غیر قانوني کیندنو اواید یو لاسته نه ځي.
کله چې موږ یو قان ارزیابي کو او د هغه مالی اقتصادي اړخ ته وګورو، د هغه اقتصادي تخنیکی ارزیابي ته وګورو او دا غیر قانوني فعالیت ته وګورو، نو اصلا دا قابل د پرتله نه ده چې دوی به وشي کولای په دغه کچه عاید ترلاسه کړي چې هغوی ته یو غټ عایداتي سرچینه وګرځي، تر دې بریده چې خپل قوت تر دې حده لوړ کړي تر څو د حکومت سره په موازاتو کې قرار ولري.
اوس په افغان حکومت او نړیوالو څارونکو کې دا نظریه په پیاوړي کېدو ده چې خداده د افغانستان طبي زیرمې د بشپړ امنیت تر وخته تر ځمکې لاندې خوندي پاتې وي، تر دې چې ګټه ناولو لاسونو او جګړه مارو قمندانانو ته ورسیږي. ولس مشر اشرف غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د سفرونو لړۍ ورسته چې هیواد تراستون شو په غیر مستقیم ډول دا موضوع یاد کړه. خاغلی غنی چې د راپورونو لمخې د دې سفر په ترڅ کې د یادو شویو هیوادونو له چارواکو سره د قانون په سکتور کې د پنګونو په اړه هم خبرې کړې وې. د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې قانون ناڅاپي شتمنۍ راوړي او د ناڅاپي شتمنیو اداره د فساد له کبله ستونزمنوي.
چرا از مادن شروع نکرد؟ از خاطر که مادن مثل یک ثروت آنی است که اگر نهادهای قوی نداشته باشین عوض از اینکه فساد از بین بره فساد زیاد میکن. مادن ما باید به صورت تدریجی و پایدار انکشاف بدیم. ایران ببینین، تجربه اول اندونزیا رو ببینین، تجربه ونزوئلا رو ببینین، ده ها مملکت دیگر در ابتدا که دفعتن ثروتمند شدن پول مدیریت کردن کار بسیار مشکل است.
ولس مشر غنی وویل چې پاکستان د افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو څخه د کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کوي، ځکه چې دا تیږې هلته پالش کیږي، تنظیمیږي او له هغه ځایه صادریږي. ښاغلی غنی د قانونو د استخراج د پلانونو له عملي کولو مخکې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یو څلور کلن پلان د طرحې یادونه وکړه. چارواکي وایي د دې پلان طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې او کار پرې روان دی. د ګلوبل ویټنس ټولنې د افغانستان د برخې مسؤل ښاغلی کارتر د دې ځنډ هرکلی کوي.
د زیاتو قانونو استخراج ګټه نه راوړي، بلکې یوازې د وسلولو ډلو او فاسدو عناصرو عواید زیاتوي. نو موږ په رښتیا په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی څېړنه ستایو. دا بالکل پر ځای پریکړه ده چې لومړی باید یو بنسټ جوړ سي. له دې قانونو د ګټه اخیستو لپاره د امکان تر حده د ډیرو پروژو عملي کول غوره نه دي، بلکې لومړی باید د ښې حکومتولۍ او شتار ظرفیت رامنځته سي.
ګلوبل ویتنس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې یوازې په بدخشان ولایت کې طالبان او د داعش په ګډون نورې تروریستي ډلې د لاجورد د قانونو د غیر قانوني استلو له درکه په کال کې تر شل میلیون ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. همداراز په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې شبکې په یو راپور کې ویلي چې د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د شوکانی یا تلک د استلو له درکه په کال کې شپږ څلوېښت میلیون ډالر د حکومت له لاسه وځي. له هلمند ولایت څخه په اټکلي ډول د ورځې په 500 لاریو کې سلګونه ټونه مرمر او رخام تیګه او همداراز د پروان یشم او د کابل یاقوت پرته له کومې ستونزې پاکستان ته قاچاق کیږي، او له لوګر او خوست څخه کرومایټ په څرګنده په ټرکونو کې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته وړل کیږي. ویل کیږي چې د کرومایټ د قاچاقو زیاته ګټه حقاني شبکه اخلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د خپلو ټولو قانونو د قانوني استخراج له درکه په 2015 کال کې یوازې دیرش میلیون ډالر ترلاسه کړل. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په یو تحقیقي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د 1300 قانونو خام مواد د پروسس لپاره پاکستان ته وړل کیږي، او حقانی شبکه د قاچاقي کرومایټو د هرې لارې پر سر